مشال اړو په بل خبرونه کې زغل ایاز او نادر درته هر کله وایو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې دي. په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه تبصری او شننې درلو د ترڅنګ مزایا او نيز خبرونه پام کوه هم لرو. لومړی د دې سات تازه خبرونه دا پاکستان سپریم کورٹ حمزہ شہباز ته تر سبا پوری محدود اختیارات سره د پنجاب د اعلی وزیر پتوګه د کار کولو امر ورکړي. د طالبان حکومت له ایران څخه 3500 ټنه د پېټرولیم مصنوعات درآمدوي او د روغتیا نړیوال سازمان منکی پاکس ناروغۍ په اړه غیر معمولی حالت اعلان کړي. د خبرونو د تفصیل دا پاکستان سپریم کورٹ لاہور رجسٹری پرون د تحریک انصاف ګوند او چودھری پرویز الہی لخوا د مرستیال سپیکر د فیصله پر ضد د درخواست اوریدنې پر مهال حمزه شہباز ته د ګل رضی پوری د اعلی وزیر په توګه د کار کولو امر ورکړي، خو نوموړي اختیارات به محدود وي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 2 د اعلی وزیر انتخاب پر مهال مرستیال سپیکر د مسلم لیگ قاف لس وټونه د سپریم کورٹ د فیصله په رڼا کې مسترد کړ او داسې حمزه شہباز د وزیر اعلی منتخب شو. حمزه شہباز پرون د اعلی وزیر څوکۍ لوړه هم وکړه. د حمزه شہباز د وزیر اعلی منتخب کېدو پر ضد چودھری پرویز الہی او تحریک انصاف ګوند په سپریم کورٹ کې درخواست جمع کړی وو. د دې درخواست اوریدنه د سپریم کورٹ چیف جسټس عمر عطا بندیار په مشرۍ کې 3 جرګهګۍ کوله چې جسټس اعجاز الحسن او جسټس منیب اختر هم په دې بنچ کې شامل وو. سپریم کورٹ د اوریدنې وروستو حکمنامه خبره کړه چې حمزه شہباز به د آئین او قانون مطابق کار کوي، خو د اعلی وزیر هغه اختیارات به نه کاروي چې هغه ته سیاسي ګټه رسوي. د دې ترڅنګ سپریم کورٹ د ګل پوره د پنجاب مرستیال سپیکر دوست مزاری هم عدالت ته غوښتې دي. د سپریم کورٹ د پریکړې وروستو د منصوبندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال پرون په لاهور کې خبری کانفرنس ته ویل چې باید قانون ټول لپاره یو شان وي.
وہ کون سی طاقت ہے کہ جس کے تحت سپیکر اور ڈپٹی
ہغه کوم قوتونه دي چې د قومي اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر چې د سپریم کورٹ فیصله پر رڼا کې بدترین آئینی شیک نکړي، خو عدالت هغه کسان نه راغواړي. مونږ ډیر په ادب سره دا خبره کوو چې د پنجاب اسمبلی مرستیال سپیکر هم منتخب استازي دي.
بلخوا د تحریک انصاف یو مخکښ فواد چودھری په لاهور کې خبرانو ته وویل چې پرویز الہی په قانوني توګه د پنجاب اعلی وزیر دی. د ویل چې اسټابلیشمنت په غیر ضروري توګه مداخلت کوي، خو نوموړي په دې اړه نور وضاحت ورنکړ. په شمالي بلوچستان کې امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیاتو کې د 3 مشکوکو ترهګرو د وژلو ادعا کړې. د پاکستان سرکاري راډیو پرون د فوز د عامه اړیکو څانګې د خبر پاڼې په حواله خبر ورکړی چې له ترهګرو څخه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه کړي دي. بلخوا په شمالي وسان کې په یو بله کاروای کې د ترهګرو یو مهم قومندان سره د 3 نورو ملګرو په ژوبل حالت کې نیول شوی دی. په 2 جلا جلا عملیاتو کې نیول شوی ټول ترهګر له حافظ ګل بهادر ډلې سره تړاو لري. د خبر لمخې دغه وسله والو په امنیتي ځواکونو بریدونه کول او د پیسو په بدلولو او بې ګناه هیوادوالو په وژلو کې لاس درلودو. د عملیات په داسې حال کې شوي چې په دې وروستو کې په شمالي وسان کې هدف و جنو ځای خلک اندیښمن کړی دي. په جولای 15 په شمال وسان کې 2 کسان په جلا جلا هدفي بریدونو کې وژل شوي ول. د جولای 19 له پیښې سره په 2020 کال کې په شمالي وسان کې د هدفي بریدونو شمیر 3 ته رسیدلی دی. د طالبان حکومت له ایران څخه 3500 ټنه د پېټرولیم مصنوعات درآمدوي. د افغان طالبانو د حکومت یو ګډ پلاوی په همدې هدف ایران ته تللی او هلته د خالی پورس د ایران له یو ځانګړي ساحمي شرکت سره د پېټرولیم مصنوعاتو د اخستو تړون لاسلیک کړي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دغو پېټرولیم مصنوعاتو د لیږلو بهیر به 100 ورځو کې پیل شي. د تیلو د پیر هدف په بازارونو کې د تیلو د بیو کنټرول او ټیټول یاد شوي. د سوداګرۍ او سانیو خونی د پېټرولیم مصنوعاتو د کمیټې د راپور په اساس په افغانستان کې 1 لیټر پېټرول په شاوخوا 90 افغانۍ او ډیزل 140 افغانۍ پلورل کیږي. د ایران سرکاري رسنیو پرون خبر ورکړ چې په جنوبي ولایت فارس کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دی، د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. سمي چارواکو ویل چې د سختو بارانونو او د رودبال سیند اوبو د کچې د لوړېدو له وجې د مرکزي ښار په شمول 100 ښارونو او کلو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. په 2019 کال کې د ایران په جنوب کې سخت سیلاب لږ تر لږه 6 کسان وژلي او له 2 ارب ډالرو زیات زیان یې اړولی وو. د 2013 کال په مارچ کې هم په فارس ولایت کې سیلاب شپږ شپېته بخنه غواړم څلور سلویخ کسان وژلي وو. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون د منکی پاکس ناروغۍ په اړه غیر معمولي حالت اعلان کړ چې دا نړیوال بیړنۍ حالت په توګه وړتیا لري. له دې اقدام سره ښایي د دې کمسارې ناروغۍ مخنیوي لپاره د نړیوالو توجه او پانګونې ترلاسه کړي. منکی پاکس چې له لسیزو راهیسې په افریقا کې شتون لري، د مئی میاشتې راهیسې په چټکۍ سره په ټوله نړۍ کې خپور شوي او له اویا څخه زیاتو هیوادونو کې زرګونه نارینه اغیزمن کړي دي. دا ناروغۍ وژونکې نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان مشر دا پریکړه د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې استراری کمیټې کې د پوهانو ترمنځ د توافق نشتوالي له وجې کړې ده. دا د مشالوري خبرونه. خبرونه بل مشالوري واوریدل او ساسي پام لومړي موضوع پر رول په لور راګرځوم. د پاکستان سپریم کورټ حمزه شاباس ته تر سبا پورې د پنجاب اعلی وزیر په توګه د کار کولو هدایت کړی دی. عدالت ویلي دی چې حمزه شاباس د قانون او عین مطابق محدود اختیارات کارولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 28مه پنجاب اسمبلی کې د اعلی وزیر انتخاب پر مهال مرستیال سپیکر د مسلم لیگ قاف لس وټونه مسترد کړ چې په نتیجه کې حمزه شاباس اعلی وزیر منتخب شو. خو د دې انتخاب پر ځای چودھری پرویز الهی په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی وو. د مسلم لیگ نون مشرانو د سپریم کورټ په فیصله خفګان څرګند کړی دی او دریز لري چې باید قانون ټول لپاره یو شان وي. په اسلام آباد کې د مشال اړوند خبریال طاهر خان د سپریم کورټ پریکړې او د مسلم لیگ نون د مشرانو څرګندونو په اړه تفصیل شریک کړی دی.
د مریم نواز بیان یا د وفاقي وزیر حسن اقبال بیان د سره بیګا تیر په نا وخت مسلم لیگ نون په لاهور کې یو جشن کو د حمزه شهباز د انتخاب نرستا پاره کې د یو بل وزیر صادق رفیق وینا او د سره د مسلم لیگ نون یو بل مشر طلال چودھری او د نه علاوه د چکم حکمران اتحاد واکمن اتحاد د ټولو بیانونو کې یو یو والو او هغه د ښکارې د سپریم کورټ کوم فیصله ده هغه باندې خوشاله نو حکمران اتحاد غواړي چې تری ججان قاضیان د فیصله نه کوي. دا مهم او یو عیني مسله ده. یو لارجر بینچ معنی دا ده چې څومره د سپریم کورټ ججان وي که 43 یا 44 دي دا وخت اګه ټول دی د لارجر بینچ او دا مسله دی ووري. او مریم نواز خټې راځه کی لوکړه هغه خو دا داوا وکړه چې دا فیصله د سپریم کورټ یو طرفه دی او دا هغه چې موږ نه منو. نو یو بل اوس بحران پیدا شو. دا د دې بیانونو نه یو تور زمخ کې دلته پاکستان کې میډیا کې رسنیو کې دا خبرونه وو چې مسلم لیگ نون اوس یو جارحانه یو د یو نوې پالیسي هغه فیصله کړې ده چې تا تیر روز بیانونه ته وګورو. نو زمام دا نظر ته چې مسلم لیگ نون ځکه تا ډېر په منظمه طریقې سره د مسلم لیگ نون مشرانو او بیا د حکمران اتحاد دا غي د خوای یو مشترک بیان دا غي د نړیوال مورن افت الرحمن ځان له بیان نو تین دا غواړي چې اوس څنګه پی ټی آی په هر مسله باندې ډېر زیات یو سوشل میډیا هغه استعمال کی بیانونه استعمال کی. نو زما خیال دی دا یو بل اوس یو نوې د شروع ځکه لکه صدر پکې بیگا ګیله مکړه په خپل تقریر کې او چې سپریم کورټ آئین سره دغه په نظر باندې ټکر چې کوم یو یو کلیش والا یو ټکر والا ماحول جوړ کړل سپریم کورټ. نو بهرحال او په کته چې سبا کله سپریم کورټ کینی نو آیا غ درې ججان دا خبره د دغه د آئینی چې کوم یو 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 نظر راغلی جلا جلا چې آیا د پاټه مشر فیصله کولی شي چې ووټ به دغه ممبران چاله ورکړي یا په پارلیمان کې دننه پارلیمانی لیډر دغه پاټه چې دغه فیصله کوي. یو آئینی مسله پیدا شوې ده لیکن بل خو سیاسي تلخی ورپسې هغه موږ اکثر ذکر کوو پس نور زیاته شوې ده.
په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونو د سپریم کورټ ځینې پریکړې سیاسي بللې او دریز دری عدالت باید قانوني چوکاټ کې دننه فیصله وکړي. په دغه هیواد کې د اپریل پر 14مه آئینی لانجا هغه وخت پیل شو چې سپریم کورټ د آئین درې شپیتم الف ماده په اړه د مئی په میاشت کې تشریح وړاندې کړ. دا ماده د سیاسي ګوندونو د منحرف غړو په اړه ده. عدالت په دغه ماده کې د خپل خوخي الفاظ شامل کړ نو ځکه د دې تشریح لپاره بیا بیا سماعت کیږي. د پنجاب اسمبلی د اعلی وزیر دویم ځل انتخاب کې هم داسې حالات رامخته تشول. د عدالت پریکړې او بیا د سیاسي ګوندونو انتقادونو په اړه شانواز ترکزی دا راپور جوړ کړی دی.
د پاکستان په سپریم کورټ کې د اپریل د 14مې نورستو په آئین کې د لیکل شوی یوې ماده درې شپې ته اول د تشریح په سر سیاسي او پارلماني کړکیچونه روان دي. د اپریل په 14مه د پاکستان تحریک انصاف څلور رشتو غړو د پارټي لخوا د ټاکل شوی کاندید په ځای د مسلم لیگ نواز ډلې کاندید حمزه شاباس ته ووټ ورکړ چې وروستو تحریک انصاف ګوند سپریم کورټ ته لاړ. هغلته یې وویل دوی د آئین پاکستان د درې شپې ته اول خلاف ورزي کړې باید نه اهل شي. په دغه ماده کې لیکل شوی د اسمبلی هر غړی به د پارلماني پارټۍ د دې فیصلو چې هغه د ووټ چاله ورکړي، که د وزیر اعظم یا وزیر اعلی د پاره ووټ وي، که د عدم اعتماد او یا اعتماد ووټ وي، او که د آئینی ترمیم او یا بلې خبرې. خو د مۍ 14مه د سپریم کورټ لخوا د دغه مادې په تشریح کې د پېښورۍ کورټ د وکیل علي ګوهر دوراني په وینا چې لیکلی شوی هر غړی به د خپلې سیاسي پارټۍ د مشر هره فیصله هم مني. علی ګوهر دورانی زیاته کړي سپریم کورټ د پارلماني پارټۍ د مشر سره د پارټۍ د مشر الفاظ زیات کړي.
د پارلمنټري پارټۍ ذکر دی، پارټي هیډ خبره صرف دې حد پورې ده چې هغه به د ډیسکوالیفیکیشن د پاره ریفرنس جوړي، دا غیر نه علاوه د پارټي هیډ دی کې اس کار نشته.
نو سپریم کورټ ولې بیا د پارلمنټ په جوړ شوي آئین کې د خپلې خوښې بدلون کوي او یا پکې الفاظ اضافه کوي؟ په آئینی چارو پوها او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د مشال ریډیو دغه پوښتنه د جولای په درویشتمه داسې جواب کړي.
دوی بدقسمتۍ سره په مارشل لاګانو کې د سیاسي انجینیرینګ چل زده کړي او بیا دا چل هیروینا کله چې جمهوري او آئینی حکومتونه هغه کې هم دی دغه لوبې کوي. په کار نه ده چې عدالت چې دی هغه په آئین کې نوي ټکي زیات کړي یا د آئین د لیکلو کوشش وکړي. د دې کار د آئین تشریح ده، خو بدقسمتۍ سره دی په سیاسي لوبه کې ایساخلي دخل مداخلت کوي.
د سپریم کورټ لخوا د شوې فیصلې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه درخواست منل شو او څلیری شوړ غړي نه حل شو. د جولای په 22مه د پنجاب اسمبلی لپاره د وزیر اعلی په ټاکنه کې چې د تحریک انصاف ګوند لخوا د پاکستان مسلم لیگ قاف په نوم د ګوند غړی چودري پرویز الهی کاندیدو، نو د مسلم لیگ قاف ګوند مشر چودري شجاعت حسین ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری ته یو خط ولیکه چې دی د خپل ګوند لس واړو غړو ته حکم کوي چې خپل ووټونه دي د مسلم لیگ نواز ډلې کاندید لورکي. او دوست محمد مزاری دغه خط د ووټونو اچولو وروسته اسمبلی کې موجود ټولو غړو ته ښکاره کړ. نوموړي وویل د مسلم لیگ قاف غړو خپل ووټونه د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوی کاندید ته ورکړي، نو ځکه دی د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې دغه لس واړه ووټونه مستردوي. د نوموړي د دغه فیصلې په ضد په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ قاف ډلې غړو د جولای په 22مه شپه ناوخته یو وار بیا سپریم کورټ کې درخواست ورکړه. خو صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای کله چې دغه فیصله د تحریک انصاف ګوند په فایده کې وه دوی خوشاله، اوس چې خلاف لاړه مخافدی.
دا فیصله عمران خان په خپل اغسته ده چې د پارټۍ مشر بسوي او منل کیږي، ځکه چې د اغه خلکو هم داسې کړو، نو اوس د اغه خلاف ام اغه شی به استعمالي کی کوم پس چې اغه تلو.
افراسیاب خټکوي پاکستان کې د داسې درخواستونو او آئینی تشریح د پر باید نوې او ځانګړې بنچ موجود وي چې په نورو مقدمو باندې اثر نه غورځوي. او بل دا چې د آئین د تشریح د پر فول بچ معنی د سپریم کورټ د ټولو ججانو لخوا اوریدنه وشي چې د ټولو رای او فیصله راشي، نه چې د درې او یا د پنځو ججانو فیصله. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی. په پاکستان کې د بجلی د نظم قامی اداره یا نپرا د جولای پر 22مه د بجلی یو یونټ نرخ کې 2 روپۍ اضافه کړي. دا اضافه به د تیر مئی میاشتې نه عملی وي، یعنی د مئی میاشت د بجلی بل کې به د بجلی یونټ نوی نرخ وي. د اقتصاد چارو پوهان وای وفاقي حکومت د هیواد معیشت ښه کولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق یا IMF څخه قرضې اخلي او د هغوی شرطونه مني، نو له دې سره به ګراني نور هم زیاته شي. بلخوا سرمایه‌کاران دریز لري چې د بجلی، پیټرولو او د ګیس نرخونو کې زیاتوالي له وجې صنعتونه او کارخانې تړلو باندې مجبور شوي دي. خو وفاقي حکومت وای د تیر حکومت ناسمو پالیسیو له وجې په هیواد کې ګراني زیاته شوې ده. تفصیل شبیر احمد جان راکبی.
نپرا یا پاکستان کې د بجلی د انتظام قامی ادارې د بجلی یو یونټ نرخ یو وار بیا خوشه 8 روپے سیوا کولو پریکړه کړې ده. د نوړان دی اپریل میاشت کې هم خوشه 100 روپے یونټ سیوا کړ شوی وو، کم چې یوازې د جولای میاشت لپاره وو. د بجلی نه علاوه د پټرول، ډیزل او د نورو پټرول مصنوعات نرخونه سیوا کېدل او بیا د هغې له وجې ګرانه شرحه سیوا کېدل. معاشي پوهان د IMF سره لوزنامې او د هغوی شرطونه ښایي. قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کې معاشیات وسانګ کې اسوسیټ پروفیسر پروفیسر ډاکټر انور علی شاه وای چې دا سپریکلو په عام اولس ډیر بد غیز وی.
بجلی ګرانی دا او د پټرول ګرانی دا او د ایم ایف یو شرط چې د خپل خرچا کم کړي او خپل آمدن سیوا کړي. فرض کړه د بجلی چې کم جوړېدو ریټ ته هغه راځي 10 روپۍ او حکومت خرڅې به 15 روپۍ. نو دا 15 روپۍ به کېدو د خپل طرفه غورځېدي ته سبسډي. د ایم ایف دا یو شرط چې تاسو لگا کم کم سیزن سبسڈی ورکوي ختم گئی. داغه سره ریټ جوړیږي که 10 روپۍ جوړیږي جو 10 خرڅوي او 15 روپۍ جوړیږي جو 15 خرڅوي. د دې سره دای چې لگا د بجلی چې ګرانه کې د عام غریب کس هغه بیا نه استعمالول.
په خبر کې د سوداګرو د اتحادیه یا چیمبر اف کامرس په خوانی مشر او صنعتکار انجنیر مقصود انور وای د دې بجلی او تیل نرخونه سیوا کول لوجي د دوی پیداوار هم ګران شي او بیا بهر ملکونه د دوی نه ګران سامانونه اخیستو پرځه د ارزان سوداګانو لپاره نور ملکونه تزي. نو د دې په وجه د پاکستان په برآمداتو هم ډیر منفي اثر غورځيږي او دوی په نړیوال مارکیټ کې د مقابله جوګا پاتې نشي.
بجلی دے یا گیس دے فیول دے دا یہ مناسب قیمت پکار دے. نو آگا مناسب قیمت تو وجہ سے بھی کنا چکم پروڈکشن تیاری گی آگا دا سے دے چھے مونگ باقی ملکوں میں سرا مقابلہ کولو شو. اس دا کورے افغانستان دے افغانستان نا مونگ چھے بھی کنا دے وقت امپورٹ نا کئی ولی چھے آگے تا ایران نا اور انڈیا نا اور نور ملکوں نا چھے بھی کنا نو آگے تا سامان نسے گی اور مونگ نا ولی والی ولی چھے مونگ شاید گران دے آگے تا گران پہ ہوسی تو دل تا چھے بھی تقریباً تاسو ہوئے چھے دا بجلی کنا دو پہنچا اور دینا علاوہ فیول تقریباً تا سو ویلے شی 50% چی کمیو رننگ انڈسٹری ہو کنا پکایا بچے ہو اغم چی بھی کنا دے وقتا سے صورتحال کے چی آگے کے 50% چی بھی کنا چی باس آگا بند بشی نیوی اسباب بندی
دا چی پکا ملار حکومت پا نرخونو او گرانے قابو مندلی شی نمائشی ماہر ڈاکٹر انور علی شاہ وائی چی ترسو حکومت بہر ملکی قرضونا ازان نوی خلاص کڑے تر آگے پدے ہر سا قابو مندل گران خکاری
بدی شرط بانی چی کل حکومت عمل گئی داغے بیا سیاسی اثرات ہوں او داغے چی گمدن لگا اقتصادی اثرات ہوں دا آغا قرضے پا مونگ کی دا واپسی ورکولو صلاحیت نشتا. نو دا مسئلہ بالو والکی کی چی مونگ را قرضونا لگا دم را صلاحیت پیدا کو چی مطلع آغا مونگ را قرضے پلے ورکولا چو چا تا محتاج نہیں.
خود مرکزی حکومت چارواکی بیا بیا دا خبر تکراروی چی تیر دا عمران خان حکومت دا غلط و پالیسو او ناکام حکومت لوجی ملک دا وقت معاشی ستونزو کی راگیر دے. او دا خزانے مرکزی وزیر مفتاح اسماعیل پوینا کسو هم دا لوزنامه دا ایم ایف سره د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان حکومت کړی وي خوای د دوی حکومت په ډیر زر د دې کشالو نه ملک راو باسي او په ګرانې به هم قابو عمومي. دا د مننه چې دا وخت ملک کې د یو یونټ بجلی نرخ اوسطن 40 روپۍ نه سیوا شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال لوی ته تاسو غوږی. په پاکستان کې د امریکایي ډالر په وړاندې د روپۍ نرخ تر ټولو ټیټي سطحې ته لوېدلې دی. د پاکستان د کرنسۍ د تبادلې اتحادیې فارن اکسچینج اسوسیشن آف پاکستان په ویبپاڼه د جولای پر 2 د یو امریکایي ډالر بیا 228 روپۍ وه. لتیری شاخوا یوی اونی رایسی دا ډالر په مقابله کې دا پاکستان روپی ارزښت مسلسل کم شوی دی. دا خزانی وفاقی وزیر مفتا اسماعیل دا جولای پر 20 دا وفاقی کابینې غونډې وروسته وویل چې دا ډالر باید د کمولو لپاره اقدامات روان دی او په اگست کې به دا ډالر مقابل د روپی قیمت مستحکم شي. دا چې دا ډالر بیا ولی زیاته شوی او په پاکستان کې په سرمایه کارانو او تاجرانو یې څه اغیز کړی تفصیل یې دا ملی حمیرزاده په دې رپورت کې ورو.
د امریکایي ډالر مقابل د پاکستانی روپۍ قدر تر ټولو ټیټې درجې ته پر رسیدو د هیواد د اقتصاد په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جولای په 22مه د یو ډالر مقابل د پاکستانی روپے قدر 228 روپے ریکارډ شو. فائنانشل ټایمز رسپانډل کی د پاکستانی روپے قدر په ټیټه دو سره اندېښنې دي چې خای د پیسو نړیواله ادارې IMF د قرضې بل کست چې 1.2 ارب ډالر دی او 13 میاشت ور باندې موافقه وشوه خای د هیواد اقتصادي بحران د سمولو لپاره کافی نه وي. د فائنانشل ټایمز په اداریه کې لیکل شوی چې د سرمایه کارانو اندېښنې سیوا شوی چرته دا هیواد د سریلانکا په شان دیوالیه نشي. سریلانکا په مئی میاشت کې د اقتصادي ستونزو له کبله دیوالیه شو، یعنی د بهرنو قرضو ادایگی او نکړل شو او د هیواد ولسمشر دولس تپراخو مظاهرو وروسته تیښتې ته اړ شو. د دغو اندېښنو په اړه په پاکستان کې سرمایه کاران وای سیاسي عدم استحکام نیغ په نیغه په اقتصاد اغیز کوي. د کراچۍ د سټاک ایکسچینج په خوانی مشر محمد صدیق دلال د جولای په 22مه مشال ریډیو ته وویل چې د ډالر مقابل د روپۍ قدر د کمیدو اثرات د هیواد په درآمداتو پریوزي چې معنا یې دا ده په ملک کې به ګرانی نور هم زیاته شي.
د ډالر قیمت زیات شو، معنا دا چې ستاسو د درآمداتو قیمت هم زیات شو. دلته چې کوم شیز له بهر راځي، پاتېره چې کوم ضروري شیان دي لکه د خوړو تیل، د نورو تیلو مصنوعات سره او نور، دا هر څه به ګران شي. چې دا دلته په ګران راځي نو ظاهره ده چې قیمت به هم زیات شي. د ولس د تنخواه کچه خو نه ده زیاته شوې، نو انفلیشن یا ګرانی به زیاته شي، د سود شره به هم زیاته شي او په کرنٹ اکاؤنٹ کې خساره به هم نور زیاته شي. ستاسو برآمدات زیات شوي نه دي، بلکې درآمدات زیات او برآمدات کم دي، نو شیان به په زیات قیمت له بهر راوړل کیږي او ګرانی به نور څه واشي.
د یو هیواد بیلنس آف پیمنټس یا د ادایګیانو توازن د بل ملک یا ټولې نړۍ سره په یو مقرره وخت کې د ټول لین دین حساب ښایي. دا د هغه ټولې ورکړې راکړې خلاصوي چې د یو هیواد افراد، کمپنیانې یا حکومتي ادارې د یو بل هیواد د افرادو، کمپنیانو یا حکومتي ادارو سره کوي. په بیلنس آف پیمنټس کې دوه مهمې برخې کرنٹ اکاؤنٹ او کیپیټل اکاؤنٹ وي. د بیلنس آف پیمنټس کې د هیواد درآمدات او برآمدات شامل وي. که یو هیواد یو سیز برآمدوي، نو معنا چې دا په کرنٹ اکاؤنٹ کې شامل لین دین دی او په مؤثره توګه هیواد ته بهرنۍ سرمایه راوړي. چې کله یو هیواد د درآمداتو ادایګي له خپلو برآمداتو نه نشي کولی، نو باید بیا د خپلو ذخیرو په کمولو سره هغه ادایګي وکړي. دې حالت ته د ادایګیانو په توازن کې خساره ویل کیږي. په کراچۍ کې د کپړې د صنعتکارانو یوې ډلې پاکستان اپریل فورم مشر جاوید بلوانی د جولای په 22مه مشال ریډیو ته ویل د سیاسي عدم استحکام ترڅنګ د پاکستان مرکزی بانک نوی گورنر او نورو مشرانو نه ټاکل کېدل یو لامل دی چې معاملات نه سنبالیږي.
د اقتصاد لپاره چې کومې برخې وي، لکه که د پاکستان برآمدات او درآمدات ته وګورئ، نو د هغې شمېرې ټولې سمې دي. د پاکستان برآمدات 26% زیات شوي دي. په درآمداتو کې په غیر ضروري شیانو قدغنونه لګېدلې دي. تر ټولو غټه مسله د سټیټ بینک د ګورنر هغه ده. د مرکزي بینک د ډایرکټرانو بورډ غړي هم ریټایر شوي دي او نوي هغه نه دي مقرر شوي. نو یوه تنظیمي اداره نشته چې ټولو معاملاتو ته وګوري. بل دا چې سیاسي عدم استحکام دی، نو که د سټیټ بینک ګورنر هم راشي، نو د روپۍ په قدر کې به بې ثباتي کمه شي.
جاوید بلوانی ویل د دې سربیره د معاملاتو د زرخه کولو لپاره پکار ده چې د پیسو بدلولو شخصي کمپنیانو لایسنس د سمودې لپاره منسوخی کړل شي او یا کار ودرول شي، ځکه چې خلک د بې یقینۍ په حالت کې په ډالر ورمات دي او په کور کې دي چې طلب د زیاتېدو په صورت کې هم قیمت نور سیوا کیږي. دغو تاجرانو او سرمایه کارانو مشال ریډیو ته ویل چې که د IMF قرضه راشي، یعنی هیواد کې د پیسې موجودګي یا لیکویډیټی زیاته شي او سیاسي استحکام راشي، نو ورسره به د پاکستان د زر مبادله ذخایر زیات شي او په سرمایه کارانو ولس کې به بې یقیني او یره ختم شي. دا به د سرمایه کارۍ لپاره یو مثبت ماحول جوړ کړي. بلخوا حکومت اطمینان څرګند کړي چې ملکی اقتصاد به زر د خوالي په لور روان شي. د جولای په 22مه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویل چې د ډالر شرې د کمولو لپاره ټول ضروري ګامونه اخیستل کیږي او راتلونکي میاشت، یعنی د اگست پورې به د ډالر مقابل د روپۍ بیا مستحکم شي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د خوست د زازی میدان ولسوالی اوسیدونکو وای چې روستي بارانونو او سیلابونو دوی ته ځانی او مالی زیانونه اړولي او دوی سره د مرستې وشي. دوی ځاتوی د زازی میدان دوه ماشومان په سیلابونو کې ورکتی او تر وسه نه دی موندل شوی، بلې لور ته ځای چارواکو د خلکو په عامه پوهاوی ټینګار کړي او وای ماشومان باید سیلابونو ته نږدې پرېنږدي. نجیب لال خیل تفصیل راکوي.
د جولای په درويشتمه د زازی میدان اوسیدونکو احمد نور مشال راډیو سره په خبرو کې د سیلاب زپلو سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه وکړه.
دغه سیلابونو امکانات بیا هم شته، د اوسم فعلاً باران دی ورېدو په حال کې دی، ټول خلک یریږي، امکان لري چې بیا دغه سیلابونه راشي. هیله مو دغه ده چې د خلکو سره بیړنۍ مرستې وشي، څومره کومک کېدای شي چې دوی سره وشي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو حکمت الله کا خیل وایي د نورو سیلابونو احتمال شته او ممکن د یاد سیمې اوسیدونکو ته نور مالی او ځاني زیانونه واوړي.
د سیلابونو امکان زیات شته، دوار مشمان لا بی درک شوی دی چلوش پنجوش کم ٹکی کی ہو تو سیمی خلق حمدارنگا دی ولسوالی مقام ولایت مقام کم آگا غیر لگلی دی آگام هم بریالی ندی شوی خود آگا صحیح کی دی سلبون انکان زیاد شتا شاید آگا تلپات پورت شی را صحیح کی زنی زیانا بغیر ملی زنونا خلق تا وقتی دی آوست هم دی ورخت اٹکل بیخی زیاد دی آگا صحیح کی او زیاد سلبون انکان شتا.
د سیمې یو بل اوسیدونکی ګلمرجان وایي دې ځای ته باید ژغورنې لپاره قوي وسایل راوړل شي.
موږ په وطن کې ډېر سیلابونه راوتل او ډېر زیان یې ورسول، مالونه یو لړ خلک وړي دي، اوسه پورې دوه ماشومان بېدراکه دي او تر اوسه پورې خفارې لګیا دي. دولت موږ سره همکاري کړې ده خو دا کار صاحب د خفارې د خو بد کار نه ورکه چې موږ سره لوړ چرواکو نه حکومت خوشي.
د زازی میدان اوسیدونکی بادشاه خیل وایي د دوی سیمه سیلابونه ډېره ځپلې ده خو تر اوسه ورسره ډول مرسته نه ده شوی.
مونږ ډیر سیلابونه وشول، ډیر غیا زیان ته ورسولو، مونږ ته دوا مشمون وړي دي په حساب دی راکړي، موږ سفر نه کوم کاری نه ده شوی، مونږ به ولایت نه مو ته هم کاری وشي.
بلدوري ته د خوست چارواکي په دې ورستوي کې د بارانونو او سیلابونو له امله خلکو ته وختي ځاني او مالی زیانونه مني او زیاتوي چې په زازی میدان ولسوالۍ کې هم درې ماشومان اوبو وړي چې تر اوسه د یو تن مړی موندل شوی دی. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د خلکو سره د مرستو په رابطه د خوست ولایتي اداره چې څه امکانات هم لري هغه د خلکو نه نسبوموي، هغه که اوس رسیدلی ورته مرستې او یا وروسته ورته رسیږي په دې کې به اقدام ضروري وي.
د یادونې وړ ده په وروستیو ورځو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان د خوست په څنګلوري ولایت پکتیا کې هم د پرلپسې او تیزو بارانونو له کبله خوړونه او سیلابونه راووتل چې له پریمانه مالي زیانونو سربیره د خلکو کرنیز فصلونه هم له منځه یوړل.
مشال لوی تاسو غوږې په نړیوال موضوع هم تاسو لپاره یو رپورت لرو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وای له روسیې سره د غلې دانې د صادراتو له موافقې څلورش ساعته هم نو تیر شوي چې روسیې پرون د اودیسی پر بندر راکټي برید وکړ. روسیې او اوکراین د جولای په 20مه په ترکیه کې د غلو دانو د صادراتو تړون لاسلیک کړ. لویدیځو چارواکو او ملګرو ملتونو د روسیې دغه برید غندلې دي. سفیر لاستانګزی تفصیل راکوي.
روسیې په اوکراین کې د اودیسی پر بندر چې د توري بحیرې پر غاړه یو مهم ستراتیژیک بندر دی بمباري کړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د دغو دوه جنگکېلو هیوادونو ترمنځ د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یو مهم تړون لاسلیک شو. د اوکراین د چارواکو په وینا دوه روسی کروز توغندي پرون د اودیسی په بندر کې ولګېدل خو د پام وړ زیان نه دی اړولی. دوی ویل دوه نور روسی راکټونه د الوتکې ضد سیستم لخوا ویشتل شوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون د دغه هیواد پلازمینه کیف کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وویل په اوکراین باندې ډیری راکټي بریدونه شوي، بده مرغه زموږ لپاره دا عادي خبره ده، مګر هغه دلیل چې زه غواړم په ګوته کړم هغه هدفونو پورې تړاو لري چې روسیې په نښه کړي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې ترکیه او ملګرو ملتو پرون وویل پوهېږي څنګه د روسیې له فدراسیون سره مذاکرات وکړي او د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره یو خوندي دهلیز پرانیزي. خو له څلورشتو ساعتونو په کمه موده کې هغوی یعنی روسانو د غلو دانو زیرمه او د اودیسی بندر په نښه کړ. ولودیمیر زیلنسکی دا هم وویل چې دا بریدونه یوازې یو شی ثابتوي، هغه دا چې مهمه نه ده روسیا څه وایي او څه ژمنې کوي، بلکې داسې لارې چارې لټوي چې د غنمو د تړون د عملي کولو مخه ونیسي. د اوکراین حکومت وایي د دې موافقې له مخې به د تیر کال او سږکال شاوخوا 20 میلیونه ټنه غلې دانې صادرې شي او له دې صادراتو به د اوکراین لپاره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخ دی 10 میلیارد ډالره عواید ترلاسه شي. د اوکراین لویدیځو او ملګرو ملتونو چارواکو سمدستي د روسیې برید په کلکه غندلی او کرملین یې تورن کړ چې د نړۍ د خوراکي توکو سرچینې لا هم ګواښي او په ټوله نړۍ کې د میلیونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. کرملین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د مشال ریډیو قدرمن ودرونکو د روانې غړې نمې برخې ته را رسیدلی تاسو ته د دریو خبرونو لنډیز وایم. د پاکستان سپریم کورټ لاهور رجسٹری پرون د تحریک انصاف ګوند او چودھری پرویز الہی لخوا د مرستیال سپیکر فیصلے پر ضد درخواست اوریدنې پر مهال حمزه شاباس د ګل رضی پوری د اعلی وزیر په توګه د کار کولو امر ورکړی. دا په داسال کې دا چې د جولای پر 28مه د اعلی وزیر انتخاب پر مهال مرستیال سپیکر د مسلم لیگ قاف لس وټونه د سپریم کورټ د فیصله پر رڼا کې مسترد کړ او داسې حمزه شاباس وزیر اعلی منتخب شو. حمزه شاباس پرون د اعلی وزیر څوکۍ لوړه هم کړې وه. په شمالي بلوچستان کې امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیاتو کې درې مشکوکو ترهګرو د وژلو ادعا کړې. د پاکستان سرکاري رادیو پرون د فوج د عام اړیکو څنګه د خبر پاڼې په حواله خبر ورکړي چې له ترهګرو څخه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه کړي دي. بلخوا په شمالي بلوچستان کې په یو بل کاروایي کې د ترهګرو یو مهم قمندان سره د درې نورو ملګرو په ژوبل حالت کې نیول شوي دي. په دوه جلا جلا عملیاتو کې نیول شوي ټول ترهګر له حافظ ګل بهادر ډلې سره تړاو لري. او د طالبان حکومت له ایران څخه 3700 ټنه د پټرولو مصنوعات درآمدوي. دا غون طالبانو د حکومت یو غټ پلاوی په همدې هدف ایران ته تللی او هلته د خالی پوره د ایران له یو ځانګړي شرکت سره د پټرولیم مصنوعاتو د اخستو تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دغه پټرولو مصنوعاتو د رالګدلو بهیر به په څو لنډو ورځو کې پیل شي. او اوس له ژمنې سره سم درته اونیزه مزاحیه خبرونه پام کوه. در خبروب د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار عملنا ناصر جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ پام کوه خبرونه ته وښو.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو د نوخی زخانانو ناولد سردارانو بی سجری ملکانو ناشناخت نوابانو و مختحق حیرانو ملگرو دیر ورسی دیو بلد خوشکاوی ملک او دوچی خان خان گورگین خان چی خلق مرچکه هم ارتوائی یار دماغ می دمر دمر چونه ډک او بوز ولار دی کمی دا اوس اوټخل نو ماحول بټول مرچکین مرچکین کی او استاس پوز یو غوګونه بدر خورین خورین کی یار چې اختیار توم نو زخپل هم دادنن سبا ودی بی لایسنس او بی کاغذات او مشران او سرمایداران ته حیران پریشان یو غوته پغاخ او بل غوته پپوزا دواړه لا سنو په غونو باندې ټینګ نیولی سوچونو او فکرونو وړیما خانان او مشران خو به یو تاریخ درلود خدمتونه به کړیو کام به له مصیبتونو را ایستلو د کام په ایبونو به پردا چول د ناری نا پسر به شملا او د زنانه پسر به لپټا چول دا څنګه مشران چول چې دلته چا خبره لا نه وکړي د بیا رسولي وی پاس او کشکی صرف خبره رسولي وی د خو خبره یو وی او درې څلور لکه هم پسی وتړي او به صاحب ته ورورسي هم دغه خو ثواب دی چې لوی کورونه او لوی دماغونه بوس شول او بوس کورونه او دماغونه کار توس شول او تر څو پوری چې زمونږ په سرونو کې د دماغ په ځای پټاټه او په خیالونو کې مدام پرده پراټه اوسیږي مونږ به هم د تارنګ خلکو د پاره استعمالیږو او ژړیږو. کمال دی که څوک جلسه جوړوي که درنا او جګړه جوړوي او کپډه که په شرق کم لوی که په غرب مونږ مفت بیل سماویزی او څه شرط د جنډا تورا توپک پلاش کی روانیو پخپل خرچا پخپل بټوا او پخپل ریړه وزما رورا مونږ به کله د دې خپل دماغ نه کار اخلو کله به د خپل کور کلی او خپل کام د ګټي د پاره کار کوو که په پرنګ آباد کې شروي او که په شړنګ آباد کې د ټایرونو سیزل که د ډبرې مخ کې اترېدل وي او که د ګولۍ مخ ته ځغاسته مونږ پیش پیش او وداؤټ کیش کیش حاضر یو یاره یو خوزمونگا بایدیم دیر زیاده ده که بحرانیان دیو که دنانانیان طول پا مونگا باید بی که اسپتال تا ورشی مونگیو که جیل خانی تا ورشی نو هم مونگ که تانی تا وگوری نو هم پا مونگا بایدی دی اکیمان هم پا مونگ چلیگی او دو نمبر پیران او داغوی استانی هم پا مونگ آبایدی دی نونی منه دا وګوری زمونږ ریپورټر او ډیره لویه زړوره توتکو دا وخت یو غټ په ډیمار او تڼی مار پیر نه دی د لستوڼي مار دی د هغه استانې ته تللې ده څه ورته وایي پیر صاحب او څه سوالونه کوي دا وی ګورې
نو گرانو د بازار لپورت نرخونو د گیس د لوړو بلونو د بجلی د تیزو میټرونو د بیکاره د غوکاره او د پټرولو د روزانه جمپونو ل موبایلی معشوقو او د اغوی د نخرو او د جالی عاشقانو لفراډو بیزار ملګرو زیره می در باندی شیرینی غواړم او د شیرینی سارا فیرینی غواړم یو داسې دربار ته راغلی یم چې ستاسو د ټولو ستونزو او پریشانیو حل پکې موجود دی او دا ځای دی د پیرانو شوروم ځینې خلک پیر بیربل مال یعنی د پیرانو مارکیټ هم ورته وایي دلته څه دی او د څه د پاره دی راځئ چې ورشو د پیرانو چرمن ښاغلی محترم مکرم منظم معظم پیر بیربل کراماتی صاحب ته السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام تو تکو جانی مونږ تاسو ته د پیر بیربل په پیر پیران مال شوروم کې خراغلاست وای
اخه پیر بیربل صاحب اول خود د پیر پیرانو شوروم په مطلب او په مقصد زمونږ سر را خلاص کې
ډیر ښه سوال وکړلو تاسو په اصل کې د دې ځای ضرورت د ډیر وخت نه و خو بس نن سبا د دې ضرورت ډبل نه ټریپل نه بلکې ډبل 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 شو
ډبل 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 څه مطلب
ولی غنن سبا چې څوک خپل نمبر درخوي نو نه وایي چې ډبل ټو ډبل ټو ډبل ټو هغه وی آی پی نمبرونه چې خلک یې د شوشا دپاره اخلي په تربورانو د روب د اچولو دپاره مطلب دا که پخوا د دې پیر شوروم ضرورت ډبل و نو نن سبا شپږ ګنا شو د ډبل 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 معنا دا ده
نه نو پیر خو به یو تاسو دا د پیرانو شوروم ولې خلاص کړلو
ګوره لکه څرنګه چې د زړه ډاکټر جلاوي د معده کولمو ډاکټر بلوي د اډو پوزي خولې ډاکټر جلاوي د دماغ ډاکټر بیا بل څوک وي هم د غرنګ ما د خلکو ته سهولت د پاره دا شوروم خلاص کړلو پخوا به عاشقانو معشوقې جدا پیر ته ورتلو بې روزګار ځوانان به په جلا پیر ټالو د میړه د لاسه تنګې زنانې او د زنانو متاثرین نارینه به د جلا پیر په استانه کې خوارو زارو ما د دوی د بهترین سهولت دپاره د دې ټولو شعبو پیران دلته سر را غونډ کړل او دغه شوروم مې خلاص کړلو پیر پیران شوروم
اوس په ورسېدم نو تاسو مهرباني وکړئ د دوی شوبې ور وخوئ دا زمونږ اورېدونکو ته
هاو ولې نه په دې اوله کمره کې پیر میټر صاحب ناست دی اوس سوسیله کوی کاف نه پی ایچ ڈی کړې ده
یو 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 پی ایچ ڈی او د کوی کاف نه پیر میټر
پا اصل کی خلق نن سبا دا د بجلی د تیز میټرونو او د ګیس د پورته نرخونو نه تنگ شویو نو ځکه مونږ دلته دا پیر میټر صاحب را وغوښتلو چې چا هم د تعویز په خپل میټر ځوړند کړی دی نو هغه د 440 سپیډ نه صرف 40 تراغلی دی
او چې چا میټر سلو کړي یا بند کړي وو د وابډا د میټر ریډر او د ګیس والا د افیسر سترګي داسې ړندې شوې دي چې نه د میټر مات سیل لیدلې ده او نه د پیچکس او امبور کاریګری.
ها ها ها، نور کوم پیران موجود دي؟
پیر عاشق صاحب، د نامراد عاشقانو او مایوس معشوقو د پاره د شپې له اتو نه سهار تر او بجو هر وخت هر لمحه اویلیبل وي.
ها ها ها، د شپې هم؟
څوک بیبی، دا د موبایل فنونو کمپنیانو خپل ارزانه پیکیجونه ټوله د شپې لګولی وي. د ورځې خو چې هر وخت ټلیفون وکې وای ایس وخت لاین بیزی ہے، ټوله لاینونه مصروفه وي کنه.
ها پدې خو رسیدم، نور مو کوم پیران کینه ولی دی دلته؟
پیر پیټرول سیب په آفیس نمبر 3 کې تشریف لري.
وای 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 وای، پیر پیټرول سیب، دا پیټرول را باسي د مځکې نه کس؟
نه 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 نه، هغه خو زمونږ د سابقه وزیر فیصل وابډا صاحب قانونه وو. زمونږ پیر صاحب داسې تعویز ورکوي چې په موټر سایکل ځوړند کې پیټرول پمپ والا به درکوي 10 لیټره، خو ټینکۍ ته به لاړ شي پوره 40 لیټره.
اخه پیر بیربل سیبا، نن سبا د روزګار ډیره غټه مسله ده، د دې بندوبست مو کړی دی.
عجیب خبرې کوي جنې، یو پرابلم به وي او لما سره به سلوشن نه وي. په دې 5 نمبر دفتر کې پیر بے روزگار عرف بیکار المعروف کار بابا هم ناست دی. حکومت او دغه وزیران خو صرف د کار او روزگار وعده او کولونه کوي. زمونږ دی بابا تر ننه 1 کروڑ ځوانانو ته روزگار، 1 کروڑ بیکارانو ته کار او 1 کروڑ بیکاره ته کار ور پیدا کړی دی.
پیسه دا کار دوه ځلې شو.
زمونږ اکثره ځوانان کار خو کوي نه، د غرمې تر 1 بجې ویدوي. نو د کار نه زما مطلب دی چې د موټر کار شوق لري، هغوی ته موټر کار ورکړی دی.
واو واو واو، دا زمونږ د حکومت خو تاسو خیست. زمونږ حکومتیانو خو په کروڑو جابس پیدا کولو، هغه په کروڑو جاب لسکړلو.
چې تاسو نه د پیر منې، نه د فقیر منې، نه د ملنګانو کشکول او تشکیر منې، نو بیکاره بیروزګاره بی سیګریټ او بی نسواره کېږي خو به کنه. دا برکتونه ولی ورک شول؟ دا بارانونه ولی ودرېدل؟ دا ګرانۍ ولی راغلې؟ د دې سبب صرف دا دی چې تاسو د پیرانو ملنګانو فقیرانو لمن پریښودل او د حکیمانو ډاکټرانو دروازې ورته کوئ، د هغوی زنده آباد او جی جی کار کوئ.
نه نو د پیرانو د تعویزو ساختو څه ګرانټي ده چې زمونږ ستونزې به را حل کړي؟ زما خاله وه، بیا مې ماما وو، د کرونا په مرض اخته شول، واکسینونه یې نه وهل، ساختونه تعویزونه او دمونه یې کول دواړه لاړل. زما نیا او نیکو د ډاکټر علاج یې نه منلو، په تاسو زړېدلو اخر قبر ته ور وزړېدو.
وخت به پوره استاد نیا، کنی د پیر بیربل دم چی پچا شوی دی، هغه بیا بل چیری نه دی تله.
نه که ته ماته دا ګرنټی راکوي چې سل پسل کی به صحیح علاج کوي، نو بیا به زه په ریډیو کمال کې اعلان وکم.
کمال دی بابا، ګارنټی غواړي؟ نه، دا ډاکټران، دا شخصي اسپتالونه چې په لکونو روپۍ هم والي، په بورۍ بورۍ دوایانې درکي او بیا مریض مړ شي، دا هغوی ګارنټي شته؟ دلته د کم شي ګارنټي شته بی بی؟ زمونږ چاشتونه او تاویزان هم د چاینا سامان دی، که وچلېدو وچلېدو، که نه وچلېدو بلواله.
وای وای وای، دا څنګه پیران شول؟ قربان تر هغه 1 نمبر ګارانټي والا پیرانو چې پیرانانو او دیوانو بے خبره منل، دا ملک به څنګه چلیږي خلګو؟
دا ملک اوس هم د پیرانو پیرنیانو په برکت چلیږي. کنی ته ورشه د خپل سابقه باچا نه تپوس وکه چې د چا په دعاګانو چلیږي. پخوا به خلکو ویل چې د هر کامیابه نارینه شاته د یوې زنانه لاس وي، خو اوس دا ثابته شوه چې د هر کامیابه کس شاته د پیر یا پیرنۍ لاس نه، بلکې آشیرواد او دعاګانې وي.
اخه پیر بیربل سیبا، دا د کامیاب نارینه شاته خو زنانه وی، دا د کامیاب زنانه شاته د چالاس وی؟
یقینا یا خدا غی د مور د سازشونو کمال وی، او کاغنوی نو د تجربه کار کوډګر یا عامل سنیاسی بابا د می خونو او جادوګری کمال وی، او کاغم نوی نو بیا د هغه د عقل کمال وی چې هغه ل پوند نه راوالی په سر کې کیګدی او دا غنه کار علی. او کدا سی و نکی نو به ټول عمر په کوډو او جادو تیریږي. دا وګوره دا کوډګر سوای
جنگو دیم زورا فاشی سوالاو جوابو نده کریم سیلو نده جنگو دیم زورا فاشی سوالاو جوابو نده کریم سیلو نده باری جنگ راو خبر کری ملکو نده کریم سیلو نده جنگو دیم زورا فاشی سوالاو جوابو نده کریم سیلو نده پتی زوی تا کڑی بیا خوڑلی می گوٹو ندی ای کڑی می سیلون چنگو دیم زورا فاشی سوالاو جوابو ندی کڑی می سیلون مشرب زوم د کول سلام یعنی زما وی بچیان عزت می ختم سوی.
او همدغه دو نمبر جالی پیران وی چې زمون په هغه کورونو کې چې خواخی او انګور شیر او شکر سره او خزه ګوړه او شوګر وی، خود دوی تعویزونه او کوړي دوا ورونه بلیډ پریشر کی او ما درې زیداری او سر کی. دا وګوره دا خواخی او انګور ولی داسې سره اخته دي لکه زمونږ اپوزیشن او حکومت.
ای خواخی وای خواخی، ستا دی دواری خطاش چنگ دی زما سادا پادا دا اکل نا پیادا سڑی را تا بلا کرده ده. پخواچ با کور تا راغ للو اول بی دا بغل دا خوفیا جبونو نا پیستا بادام راویستو لو بیا به د واسکټ د جیب نه جګه پیرا وېسته، بیا به پټ د شاپر نه چپل کباب را وېستل، په چادر کې به پټ را وړو لکه سمګلر. کله کله خو به بیچاره په ټوپه کې هم میټه پان مساله والا را وړې، اوس خو چې سهار را ته وګوري وای ها ها، او چې ما خام را ته وګوري وای ځا ځا.
خود می وکل تعویزو نه خود 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 ستادی کور د بابا سپیرش، نو تا چی دا دوم را شیونه یوازی پت پت خوڑل، نو زدی ندر یادیدم دا خدای دا ویر نکی دا سنگ دی پجر ندر ید گندیر سنگ نشول ستا پجر باندی.
ها؟ نو ولی بمی در کلی وای خاوری، بمی در کلی وای خاوری خاوری خاوری. خو خپل دوران تیر کړلو، خپل ځان او خپل عمل هم در یاد کړه. ستا د خواښې ټول نقلونه و ماته ګلوارینې ترورۍ کړي دي. وای ستا خواښې چې کومې کانې په خپلې خواښې کړي وې، دواړه غوږونه یې په دواړو لاسونو ونیول، وای شیطانانو په انسانانو نه دي کړي.
او هغه ستا مور چې په خپلو انګوریانو باندې ظلمونه کوي، سل سل د تبۍ او تنور روټۍ بې پخوي، د سلو تنانو اوبه په سر ورله راوړي او ورکوي سه سپېره باتنګړې یا تورې.
ته پرېږده مړې، زما د مور سره ځان مه برابروه. هغه د خپلې خولې نوړۍ په انګوریانو خوري چې کار پکوي. نو بیا ورشه زما د پلار په کور کې فریجونه وګوره. هر فریج یې د لس رنګ انګورونه ډک دی او د هر انګور جیبونه یې د نوټونو نه ډک دي. اوس اصل ځای ته راغلی، خواښې چې عزت غواړي نو انګور هم شفقت غواړي. ته په ما تعویزونه بند کړه، زه به په تا کوډې نه کوم. خپله مور به هم منه کړمه چې بیا تور کوډګر ته لاړه نه شي، کنه بیا به دغه حال وي.
پریشان و ملګرو، په همدغه که سبب نن مونږ خپل استودیو ته خيار خان او خيار پوری صاحب را غوښته دي. دته نه تاسو د خپل غریلو جګړو په باره کې تپوسونه کولای شي، بلکې تپوسونه ولې ترینه وکړو. د یو داسې ډیکشنری ده چې تاسو د هر لفظ د دنه تپوسو کې د بداغه معنا او مقصد دروخی. نو واوري د خيار خان او خيار پوری عرف ډیکشنری نه د مختلف ټکو معنا او مقصد.
اخیار خان اخیار پوری سیب دا د خواخی مثال او معنا
د خواخی مثال د هغی مگی ده چې د کور په دیوالونو کې زای په زای غارونه جوړوي، په بوجه کې غنم چیچی، دسترخان کې روټی چیچی، خو بیا هم نه د مونږکانو ګولۍ ختمولی شي او نه یې د دنیا یوه تلکه نیولی شي.
او دا د سخر مثال او معنا څه ده؟
سخر بیا د هغه زخمی بودا ازمری مثال لري چې بس په ځنګل کې د لیرې نه غړومبهارې لري او څه یې په وس نه وي پوره.
او د دې میرمن په باره کې څه وایست د دې مثال او معنا؟
د میرمن مثال د سوی د میلې دی چې وی ګوري هم به ارمان کوي او چینه وویني هم به ارمان کوي. هاو دویم مثال وای د شپې هر څوک ویریږي، څوک حال وای او څوک یې نه وای.
اخه د دې ماما معنا دی نه راوخوله؟
د ماما په باره کې به زه دا درته ووایم چې ماما د ماما د ماما د ماما.
او د خاوند یعنی د سړي معنا او مثال؟
خاوند د سرکس او چړیاګر هغه پړانګ دی چې بس غړومبهارې او ټکهارې ځي، خو نه څوک په ټکهارې خاندي او نه څوک په غړومبهارې. هاو بس پام کوه بچه، د خاوند احترام کوه. هاو بس پام کوه پام.
اوس لږ سم جانا زه ډېر سم پریشان یم، ناست یاریان دفتر ستن گاڑی بس سلام.
وعلیکم السلام.
کونسلر سم جانا زه ډېر سم پریشان یم، ناست یاریان دفتر ستن گاڑی بس سلام.
وعلیکم السلام. زما ته کېږه سلام. کونسلر سم جانا ز ډیر سم پریشان یم، ناست کی اریان دفتر ستن گاڑی بس سلام.
وعلیکم السلام. دا مشال ریڈیو دا